آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادمیم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټ کې واوري.
په کابل او ننګرهار کې په ځانمرګ بریدونو کې 13 تنه وژل شوي دي. په یمن کې د حوثی یاغیانو او حکومت طرفدار ځواکونو ترمنځ په جګړو کې 6 کسان وژل شوي دي. او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سبا د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره په سنگاپور کې ګوري.
د مختلفو ولایتونو خلکو د دولت او سوالو طالبانو ترمنځ اعلان شوی اوربن هر کله کړی دی.
کوم اوربن چې دولت طالبانو درې ورځې د اختر اعلان که واقعا افغانان په دې خوښ دي او دواړو خواو ته هیله پیدا شوه.
په چین کې د افغانستان سفیر جانان موسازی وایي چې د سولې د خبرو مشري به د افغانستان په غاړه وي.
د سولې په هڅه به د افغانستان دولت او د افغانستان د خلکو مشري لاندې او مملکت باندې ترسره کیږي.
د جانان موسازی د مرکې او نورو رپورټونو نه مخکې عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څولاند خبرونه اوري. نن په کابل کې پولیس وایي په درلامان کې د کلو او پراختیا وزارت په دروازه کې په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي دي او 1 نور ټپیان دي. د داعش وسلوالې ډلې په خپلې ویبپاڼه کې ادعا کړې ده چې دا برید هغوی کړی دی. همدارنګه د ننګرهار د پوهنې د ریاست په ودانۍ 4 ځانمرګو بریدګرو ډلې برید کړی دی چې 1 پولیس پکې وژل شوی او 14 ملکیان پکې ټپي شوي دي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې برید نن د غولاد د مرکز جلال آباد ښار په دویمه حوزه کې شوی. د قندز د قلیزال پولیسوالۍ کې وسلوالو طالبانو 10 تنه ملي پولیس او د ملي اردو عسکر وژلې دي. تیره ورځ هم وسلوالو طالبانو په برید کې 40 تنه محلي پولیس وژلې ول. د جګړې په داسې حال کې شوې دي چې طالبانو د اختر د لومړۍ ورځ نه تر درېیمې ورځې پورې د اوربند اعلان کړی دی. د نیوزیلند حکومت په افغانستان کې د خپل پوځي روزونکو د ماموریت موده درې میاشتې نور هم وغځوله. چارواکي وایي ښایي د 2013 کال د سپتمبر په میاشت کې پریکړه وکړي چې په افغانستان کې خپل پوځي مشاورین پریږدي یا نه. د نیوزیلند صدر اعظم نن د کابینې د غونډې نه وروسته دا اعلان کړی دی. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله وایي له هغو وزیرانو سره سلیقوي چلند د زغملو وړ نه دی چې د پارلمان لخوا تایید شوي دي او په خپلو چارو کې بریالي دي. ښاغلی عبدالله ویلي دي چې په حکومتي بنسټونو کې د مشاورینو نفوس باید د ادارو د کمزوري کولو او د وزیرانو په کارونو کې د خنډ عامل نشي. د ښاغلي عبدالله مقصد د اوبو او برېښنا وزیر و چې جمهور رئیس محمد اشرف غني د کاره لرې کړی دی. د چین حکومت وایي په افغانستان کې د بیا پخلاینې پروسه د شانګهای د همکاریو سازمان ته اولویت لري. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي په دې هکله داسې وویل.
مونږ په دې وروستیو کې د بهرنیو چارو د مرستیال وزیرانو په سطحه د افغانستان مسئلې د حل لپاره یو میکانیزم پیل کړی دی. نن مونږ مربوط اسناد لاسلیک کړل. مونږ تېره ورځ د بهرنیو چارو وزیرانو د معاونینو په سطحه د شانګهای افغانستان د تماس ډلې غونډه جوړه کړه. ټولو برخوالو په افغانستان کې د بیا پخلاینې د بهیر د پرمختګ لپاره په یوه خوله د میکانیزم له طریقه له ټولو هڅو څخه ملاتړ وکړ.
کاغلی وانګ د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند اعلان ته اشاره ویلی دی چې اوس ټول خواوې دې نتیجې ته رسیدلې چې د افغانستان مسله په ښه توګه حل کېدای شي. دا هم نړیوال خبرونه. ملګرو ملتونو د سوریې د ادلیب په ولایت کې په تازه بمباریو اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې د سوریې د ادلیب په ولایت کې په تازه هوایي بمباریو اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړی دی چې دا بمباری به ښایي په سوریه کې داسې ناورین جوړ کړي چې په دې تیرو 2 کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د بشري مرستو د همغږي ادارې ویلي دی چې په ادلیب کې نظامی عملیات به د خلکو لپاره وضعیت د نورې سوریې په پرتله څو چنده خونړی او سخت کړي. د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې هم ویلي دی چې د چهارشنبې د ورځې را په دې خوا په هوایي بریدونو کې تر اوسه لسګونه کسان وژل شوي دي. په یمن کې د حوثی شیعه یغیانو او حکومت د طرفدار ځواکونو ترمنځ په جګړو کې لکتر لګ شپکس و کسان وژل شوی دي. امنیتي چارواکي وایي دا کسان د دواړو خواونه وژل شوی. نور تفصیل د نوشابه آشنا ناوړی.
د حکومت طرفدار ځواکونه کوښښ کوي چې ځانونه حدودي بندر ته ورسي. یمن ته اکثره خوراکي مواد او درمل د همدې بندر له لارې راځي چې اوس د حوثی شیعه یغیانو په لاس کې دی. عینی شاهدانو د نوم د نه ښودلو په شرط مطبوعاتو ته ویلي دي چې د جګړو له وجې لسګونه کورنۍ کډه کېدو ته مجبوره شوي دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی که د حدودي بندر محاصره شي د سلګونه زره خلکو په ژوند به اغیزه وکړي. په یمن کې دا درې کاله کېږي چې د حوثی شیعه یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ کورنۍ جګړه ده. تر اوسه پکې د لسو زرو نه زیات خلک وژل شوي او درې میلیونه بې کوره شوي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د یمن د حکومت خو ایران بیا د حوثی شیعه یاغیانو ملاتړ کوي. نوشابه آشنا، امریکا غږ، واشنگټن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریا. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره د تاریخي ملاقات لپاره سبا سنگاپور ته روانېږي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د شمالي کوریا د چارواکو سره یې خبرې روانې دي او په خورا چټکۍ پرمختللې دي. د سپین ماڼۍ په اعلامیه کې ویل شوي دي چې جمهور رئیس ټرمپ به د شمالي کوریا د مشر سره سبا سهار دوه په دوه وګوري او یوازې ترجمانان به پکې د کیناستلو اجازه ولري. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د دې ملاقات نه وروسته به دوه اړخیزې غونډې وشي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو، د جمهور رئیس د دفتر رئیس جان کیلي او د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن به پکې برخه ولري. د غونډې نه وروسته جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ مطبوعاتو ته وینا کوي او د سنگاپور پر وخت ماښام بیرته امریکا ته روانېږي. د هسپانی د بارسلونا د خار چارواکو ویلي دي چې د هغو شاوخوا شپږسو مهاجرینو منلو ته چمتو دي چې کښته یې په سمندر کې ولاړه ده. ایټالیا او مالټیا د دغو مهاجرینو د منلو نه انکار کوي. د خبر تفصیل د زامن مومند ناوري.
اروپایي اتحاد د مالټا او ایټالیا نه غوښتي دي چې د مهاجرینو په حق له خپل اختلافات د پای ته ورسوي او دغو مهاجرینو ته د اجازه ورکړی شي چې یا ایټالیا او یا مالټا ته ولاړ شي. دواړو هیوادونو د دغو مهاجرینو منلو له انکار کړی دی. په کښتۍ کې ډاکټرانو ویلي دي چې په دې مهاجرینو کې بې سرپرسته واړه ماشومان او امیندواره مېرمنې دي. هغوی همدارنګه ویلي دي چې نن د دوشنبې د ورځې تر پای پورې د هغوی خوراکي مواد هم خلاصیږي. د بارسلونا ښاروالي اداکولا ویلي دي چې هیوادونه باید چې په بشري بحرانونو سترګې پټې نه کړي. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگټن.
او وروستی خبر دا چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د کاناډا صدراعظم کمزوری او غولونکی شخصیت ګڼلی. خو اروپایي اتحاد بیا وایي هغوی د کاناډا د صدراعظم تر شا ولاړ دي. اروپایي اتحاد ویلي دي چې د کاناډا صدراعظم جسټن ټروډیو د نړۍ د اوو سترو قدرت لرونکو هیوادونو غونډه په ډېرې عالي طریقې ترتیب کړې وه او ښه مشري هم وکړله. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د کاناډا صدراعظم د غونډې په پای کې د ګمرکي تعرفو د لوړولو په خاطر په هغه انتقادونه کړي دي. د سیمې او نړۍ د خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه مو واورېدل. برطانیې د افغانستان د جنکو د زده کړو لپاره د افغانستان د پوهنې د سکتور سره د 80 میلیون ډالرو مرستې اعلان کړې دي. خو د دې نه مخکې راځو یوې بلې مسالې ته چې د لوګر چارواکو د طالبانو د والی سره د خبرو په حقله په ټولنیزو مطبوعاتو کې خپاره شوي رپورټونه غلط بللې دي او ویلې دي چې د دوی مخکنی فیسبوک پاڼه د بل چا لاسته لوېدلې ده. د دوی په خلاف پکې نشریات کوي او دوی د طالبانو سره خبرې نه دي کړې. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې حق لمنګ ته رپورټ را لګلې ده.
د لوګر دی ولی وین شمشاد لروی امریکا غږ ته ویل د فیسبوک هغه پاڼه چې تیر ورځې د لوګر دی ولایت مقام په ادرس د اوربن په اړه کوم خبر خپور کړی و جعلي ده او پر دوی پورې اړه نه لري. په دغه خبر کې چې ګومان کېده د لوګر دی ولایت له مقام خبر شوی راغلی و چې د لوګر ولی انور خان اسحاق زی د دې ولایت لپاره د طالبانو تش په نوم ولی سره خبرې کړي او هغه یې د اختر لمانځه ته دعوت کړی. د ولی وین شمشاد لروی وویل چې یاده شوې پاڼه د مخکینی ولی وین سلیم خان صالح له لورې چې تیره میاشت وسلوالو طالبانو په یو برید کې وواژه چلول کېده، خو د هغه له مړینې وروسته دوی له یوې بلې پاڼې استفاده کوي.
دغه پیج موږ پخوا وخت کې و دغه پیج له سالی سیب سره وخدای دی وبخی دغه د شهادت مخکې د کوم مخکې زخمی کیږي د موبایلونه هغه کې پات کیږي د کوم کې سپیخ کیږي به موږ موږ ته لاس ته ناراضي او په هغه پاڼه کې یو سالی سیب اډمینو نور څوک پکې نه دی ورو چې ټلیفونونه ورک شو پاڼه بل څوک چلی البته دی ولایت په خلاف باندې د سید ترنګ بندي باندې پوسټ کړه.
په یاد خبر کې چې د ښاغلي اسحاقزي په حواله د افغان طالب بندیانو د خوشی کېدو خبره هم پکې شوې، پر فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو ډیرو خلکو خپور او خپل ملګرو سره شریک کړی دی. په ورته وخت کې د لوګر ولایت مقام په نوم پر دغه فیسبوک باندې د ولایت مقام اړوند ټول ورځني خبرونه هم خپریږي. خو دی ولی وین شمشاد لروی وای چې کوم نامعلوم کس له اصلي پانی کاپی کوي او بیا یې پر جالي پانه خپروي. دا خبر په داسې حال کې مخته راځي چې لومړی افغان حکومت د روژې له 28مې نه د اختر تر 15مې او بیا وسلوالو طالبانو د اختر په لومړیو درې ورځو کې د اوربند اعلان وکړ. عام خلکو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د یاد شوي اقدام ډېره ستاینه او هرکلی کړی دی. دوی خوښ دي چې په تېرو 18 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د اوربند تر سیوري لاندې اختر لمانځلو ته تیاری نیسي.
کوم اوربند چې دولت او همداراز طالبانو درې ورځې د اختر اعلان که واقعا افغانان په دې خوښ دي او دواړو خواو ته هیله پیدا شوه، په دې هیله پیدا شوه چې انشاءالله یو ورځ سوله راځي په دې هیواد کې او افغانان په خپل منځ کې سره جوړي.
پر دې سربېره ملګرو ملتونو په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونه او د سیمې یو شمېر هیوادونو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د شوي اوربند هرکلی کړی دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، برتانیې د افغانستان د جنکو د زده کړو لپاره د افغانستان د پوهنې د سکتور سره د 80 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه. د افغانستان حکومت د پوهنې په سکتور کې د برتانیې د مرستې هرکلی کړی او هیله لري چې دا مرستې به زیات شمیر افغان نجونو ته د ښوونې او روزنې زمینه برابره کړي. خبریال ممتاز بهیر د کابل نه موږ ته رپورټ راستولی دی.
د برتانیې حکومت د دوشنبه په ورځ له افغانستان سره د نجونو د زده کړې په برخه کې د 80 میلیون ډالرو مرستې اعلان وکړ. په کابل کې د برتانیې سفارت ویلي چې دا مرستې به نږدې 80,000 افغان نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي او هغوی به د دې جوګه کړي چې ښې دندې ترلاسه کړي، د خپلې کورنۍ اقتصادي ملاتړ وکړي او د افغانستان په پرمختګ کې برخه واخلي. د افغانستان د پوهنې وزارت د نجونو د زده کړې په برخه کې د برتانیې له دغو مرستو څخه هرکلی کړی او هیله یې ښودلې چې دا مرستې به زیات شمېر نجونو ته د ښوونې او روزنې ښه زمینه برابره کړي. د دغه وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل امریکا غږ آشنا ته وویل:
نن لاسرسی زده کړو ته یو غټ چیلنج دی. زموږ چې تاسو به څو ورځې وړاندې کتلي چې یونیسف هم په دې اړه یو راپور نشر کړ، متاسفانه دا یو غټه ستونزه ده او د دې ستونزې په موجودیت کې متاسفانه موږ نشو کولی چې هغه خپل هدف ترلاسه کړو. دغسې مرستې کولی شي چې زموږ سیستم ته نوي ماشومان جذب کړي او دغه ستونزه چې
ښاغلی حقمل زیاته کړه چې دا مهال په افغانستان کې 3.2 میلیونه ماشومان چې 2.2 میلیونه یې نجونې دي له زده کړو بې برخې دي. د برتانیې سفارت ویلي چې دا مرستې به د افغانستان په دولتي ښوونځیو کې د نجونو لپاره د یو مناسب چاپیریال پر رامنځته کولو او د ښوونې او روزنې نورو هغو برخو کې چې سمون ته اړتیا لري ولګول شي. په افغانستان کې د نجونو له زده کړو سره تبعیضي چلند، په ځینو ښوونځیو کې د مناسب ښوونیز چاپیریال نشتوالی، ښوونځیو ته د تګ راتګ پر مهال د نجونو پر وړاندې پراته خنډونه او یو لړ نورې ستونزې د دې لامل شوي چې کورنۍ خپلې لوڼې او خویندې له زده کړو څخه منع کړي. یو شمېر افغان ښوونکي د نجونو د زده کړې په برخه کې د برتانیې هیواد له مرستو څخه هرکلی کوي، خو ټینګار کوي چې دا پیسې باید په شفافه توګه او په هغو برخو کې ولګول شي چې زده کوونکي نجونې ورته جدي اړتیا لري. په کابل کې د یو دولتي ښوونځي ښوونکي نعیمې غنی امریکا غږ ته وویل:
ځینې شکایتونه شته چې مرستې هغه کسانو ته او هغه ځایونو ته چې هلته باید رسیږي په سمه توګه نه رسیږي. نو په دې هیله چې کله چې مرستې رسیږي هغه اداره چې د هغې مصرف په غاړه لري یو شفافیت هلته موجود وي او حسابدهي بیرته که وغوښتل شي دا به ښه خبره وي، یعنې که په دقیقه توګه حسابدهي ورکړل شي کېدلی شي ډېره زیاته مرسته وکړي له دې سره چې دا مرستې په ښه توګه مصرف شي.
د غلی غنی پر وینا که څه هم د ولایتونو په پرتله په کابل کې د نجونو د ښوونځیو وضعیت ډېر ښه دی، خو بیا هم دوی په خپل ښوونځي کې د جنونو لپاره مناسب تشنابونه او خوندي احاطه نه لري. د غراز د سیدی پنوم د خوست ولایت یو اوسیدونکو وای چې په دغه ولایت کې جنونز د کړو ته زیات لیوالتیا لري، خو په خوندزیو کې د ودانیو نشټوالي لږې دي ستونزو سره مخ دي.
الکایشته ډیر زیات الکایشته خو ځینې ستونزې شته. هغه ستونزې دا دي چې زده کوونکو د پوره خاص سرپناه ځای نشته، نه دومره خاص ځای دوی نه لري چې دوی هغه کې خپل زده کړې سرته ورسوي. تعمیر دوی نه لري چې په هغه کې دوی په ښه شان خپل زده کړې سرته ورسوي.
په افغانستان کې دوامدار ناامنی، بیوزلی، اداري فساد او لنجونو سره تبعیضي چلند هغه لاملونه دي چې د ماشومانو په ځانګړي ډول د لنجونو د زده کړو مخینه ولیده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یونیسف په یو تازه رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې جګړو 3.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې د 8 کلونو تر 18 کلونو پورې دي خوانځیو ته له تګ څخه محروم کړي دي. د یونیسف د رپورت پر بنسټ له خوانځیو څخه د محروم شویو ماشومانو 80% یې انجونې دي چې لویه برخه یې له وخته مخکې ودونو له امله خوانځیو ته له ورتګ څخه بې برخې شوي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د مخامخ ملاقات لپاره 100 ساعته وخت لري. د غونډې سمبالونکو د خبرې کړې دي، د لیدنې په پروتوکول موافقه کړې ده. د غراز امریکا د بارني چارو وزیر مایک پمپیو د مجلس په باب تازه معلومات ورکړې دي. جزئیات نسیم ستانی زایل ولی.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې عالی غونډې په اړه چې څه بترین لاسته ورشي وویل، دای به په اوله دقیقه کې په دې پوه شي چې آیا له کیم جونګ اون سره د غیر اټومي کولو په برخه کې کومه روغه جوړه کېدلی شي او کنه.
کېدای شي کار ورنه کړي، د دې فرصت شته دی چې کار ورنه کړي، خو کېدای شي چې تر دې لا هم ښه فرصت وي چې یو څه وخت پرې ولګېږي. دا به یو بهیر وي.
په همدې تړاو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وویل چې فشار به تر هغه وخت پورې دوام ولري څو پورې چې شمالي کوریا خپل تعهدات پر ځای کړي نه وي.
President's been very clear.
ولسمشر ډیر واضح نظر لري، بندیزونه به تر هغه وخت پورې لري نشي تر څو پورې چې د غیر اټومي کولو بهیر بشپړ شوی نه وي. مونږ تر دې مخکې په دې لار تللی یو چې وعده شوی دی خو عمل پرې نه دی شوی. دا کار به د منلو وړ نه وي.
له بل پلوه د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جی ان نن وویل چې دی هیله مند دی چې وستره موافقه به د غیر اټومي کولو په برخه کې منځ راشي.
زهیله من یم چې یو داسې ستره موافقه منځ راشي چې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ دښمنۍ پای ته ورسوي او د کوریا په ټاپو وزمه کې د غیر اټومي کېدلو توافق په دې ستره غونډه کې منځ راشي.
د امریکا سناتوران د دې غونډې په اړه خپل توقعات لري. جمهوری خوا سناتور لنزی ګرام وایي د ټرمپ او کیم مجلس یو داسې لاره منځ راوستلی شي چې شمالي کوریا به په نتیجه کې خپل اټومي وسلې او بیلستیک توغندوی پروګرام لمنځ یوسي. خو هغه د یو احتمالي پلان لپاره هم غږ وکړ چې که مذاکرات ناکام شي نو په کار ده چې کانګرس د شمالي کوریا خلاف د نظامي اقدام لاره منظور کړي.
ډونالډ ټرمپ د هغوی غوښتنو ته تسلیم نشي، نو یوازې دوه لارې په مخ کې دي، سوله یا جنګ.
همدارنګه دیموکرات سناتوران وایي په کار ده چې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ اټومي روغه جوړه دومره پخه او ټینګه وي چې په کلکه تصدیق وشي.
Getting a deal
la shamali korea sara roga joda kawal stunzman kar na dai drei makhkanayo jumhur isan o clinton bush aw obama yow dawal tawafuqat kadi wo kho pa pai ki tol nakam shul.
senator manandez wel kamyabi ba da se tarif nashi che wastara shibawi aw mubuwai che mub sola laru. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې غونډې په اړه څو څو ځلې خبرې کړې دي، خو د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون پټه خوله ده.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
په چین کې د افغانستان سفیر جانان موسازی وایي چې د شانګهای د همکاریو د سازمان ټول غړو په یو سره دا منلی ده چې د افغانستان ثبات د سیمې د ثبات سره تړلی دی. موسازی د امریکا غ خبریال سید سلیمان آشنا ته ویلي دي چې د شانګهای غړي هیوادونه چمتو دي چې د کابل سره د بیا پخلاینې په بهیر کې مرسته وکړي. ښاغلي موسازی دا خبرې د آشنا تلویزیون د خبریال سره کړې دي.
داسې امکان شته دی چې دغه مهم اړخونه چې پاکستان، امریکا، چین خصوصا چې یو ښه منځګړی به وي ستاسو په نظر، او افغانستان، دوی د دې نه وروسته یوه لاره تعقیب کړلی شي او واقعا هغه طالبان چې فکر کیږي چې پاکستان کولی شي چې خبرو ته حاضر کی، همدغه اوربند نه وروسته سمدستي د سولې یو خبره شروع شي؟
دا اساسي اصل ده چې د سولې ټولې هڅې به د افغانستان دولت او د افغانستان د خلکو تر مشرۍ لاندې او ملکیت باندې ترسره کیږي، او په دې تر ټولو مهم میکانیزم یا تر ټولو مهم چوکاټ، تر ټولو مهمه پروسه د کابل پروسه د افغانستان خلک پیریان کړي. رئیس جمهور غني خپل ډیر مشوره او ډیر مفصل د سولې وړاندیز طالبانو ته مخته کړ، او چې ټولې نړۍ او سیمې هم دغه نه ملاتړ وکړه او دغه هرکلی وکړ، او بالاخره نتیجه د دې اوربند اعلان و د افغانستان دولت په ابتکار باندې چې بیا طالبانو هم هرکلی ورته وویلې. نو د سولې د خبرو په چوکاټ کې د بین الافغاني مذاکراتو، د بین الافغاني خبرو او د بین الافغاني جوړجاړي اصل تر ټولو مهم ده. د دې پروسې د بریالیتوب لپاره تابن موږ د سیمې ملاتړ ته او د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته ضرورت لرو. تر ټولو مهمه مسله دا ده آشنا صاحب، اوس چې د سیمې هیوادونه دې نتیجې ته رسیدلي دي چې په افغانستان سوله او ثبات دا نه یوازې د افغانستان د خلکو په ګټه ده، دا نه یوازې د افغانستان د خلکو د مقدس ارمان د ترسره کولو په لاره کې یو مهم او اړین ګام ده، بلکې په افغانستان کې سوله او ثبات دا د سیمې د سولې او ثبات لپاره یو اساسي شرط ده.
فرض کو چې پار میکانیزم کې د سولې خبرې کیږي، مثلا ستاسو دولت، ستاسو د مخالفینو چې طالبان اصلي عنصر دی چې هغه افغان طالبانو سره تاسو غواړي خبرې وکړي او د کابل په مشرۍ وکړي، فرض کو دا خبرې وشولې، دې خبرو کې څه شی ویل کیږي؟ تاسو څه شی ورته ووایئ چې د قدرت کې شریک شي، تاسو سره انتخاباتو ته رجوع وکړي، اساسي قانون په همدې محتوا ومني؟ دا تاسو سره فکر کوئ چې مني، ځکه دا خو مخکې نه ښکاره ټکي دي چې هغوی اکثریت رد کړي دي.
اساسي اصل د مذاکراتو دا ده چې د دواړو خواوو نه به هیڅ شرطونه نه وي، دا مذاکرات او دا بین الافغاني خبرې به بې د کوم قید او شرط نه ترسره کیږي، او په دې کې موږ کولای شو ټول مسایل شامل کړو. د افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور مسله پکې شامله کړو، دې کې د اساسي قانون د تعدیل مسله شامله کړو، البته د هغه میکانیزم په اساس باندې چې په اساسي قانون کې پیشبینی شوې ده، په دې کې د حکومت د سختار په برخه کې، په دې کې د مهاجرینو، حتی د مهاجرینو د بیرته راتګ مسله پکې مطرح ده، د طالبانو د تشکیلاتو تبدیلېدل په یو سیاسي ګوند باندې پکې مطرح دي.
تاسو چې مخکې چې ذکر کړل چې کچیرته مذاکرات کیږي، اڅو ټکی میاد کړل، دا دوه ټکی تر ټولو ډیر اهمیت نه برخوردار دي. یو دا د اساسي قانون تعدیل مسله چې دا په منځ کې ویل چې د دې محتوا کې تغییر راځي، هغه کې د بشري حقوقو برخه کې، خصوصا د ښځو د حقوقو په برخه کې ډیر زیات حقوق ورکړل شوی، د سینې شي چې د تعدیل د واجنه د غوي په خوخه باندې اغه څه د منځلار شي چې نن په دې ولس کالو کې ښځو لاستراوړنی لرلې. دویم ټکی په کې دا د بهرنیو ځواکونو د وټلو موده یا ایستلو خبره یادېږي.
د اساسي قانون تعدیل په دغه میکانیزم په اساس باندې ترسره کیږي چې هغه د افغانستان په اساسي قانون کې پیشبینی شوی دا د اساسي قانون لویه جرګه ده، او په اساسي قانون کې که تاسو متن ولولې ډېر وضاحت باندې راغلی دی چې که دا اساسي قانون تعدیلېږي نو د دې لومړی څپرکی یا لومړی فصل به یوازې په داسې شکل باندې تعدیلېږي چې په دې کې هغه حقوق او ازادیانې چې د افغانستان د وګړو لپاره په نظر کې نیول شوي دي دا به زیاتېږي، په دې کې به بهبود راځي، نه دا چې په دې کې به کمی راځي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 FM 3.15، د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د آشنا رادیو در نوریدونکو، په افغانستان کې زیاتره افغانان داسې فکر کوي چې په خرما روژه ماتول ثواب لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت په خبري یوازې د تیر کال په وروستۍ 9 میاشتې کې افغان سوداګرو د 6 میلیون ډالرو په ارزښت خرما دغه هیواد ته وارد کړی ده. د وزارت همدارنګه وایي چې د ننګرهار او فراه په ولایتونو کې د خرما 6000 نیالګي خېدي. حکمت سروش راپور را لیکلی دی.
په کابل کې میشته اسمتي کورنۍ روژه ماتي ته شېبې شماري. له شاوخوا شپاړه ساعته روژه نیولو وروسته د ماښام له اذان سره د خوراک پیل په خرما کېږي. خرما په روژه کې د زیاترو افغانانو غوندې د اسمتي کورنۍ د دسترخوان مهمه برخه جوړوي. د دې کورنۍ د غړو په باور چې خرما خوړل ثواب لري.
ډېر ثواب لري. نه مونږ خپل خورونو د څو کسانو چې یو ځای چوي د خلکو خورینو بس دا ډېر ثواب د خاطره خورینو بس دا ثواب ده. د رمضان
د اسمتي کورنۍ غړي وایي چې خرما خوړل د بدن اړتیاوې پوره کوي او تر ټولو مهمه یې دا چې خرما خوړل خوند کوي.
په بدن کې ضرورت پوره کوي او ډېر مغذي قوي غذا شخوان کوي ډیره مزادار و.
که څه هم ډیری افغانان په روژه کې خرما اخلي خو افغانستان ته خرما له بهرنیو هیوادونو راځي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د تیر کال په وروستیو نهو میاشتو کې افغانستان ته د 6 میلیون ډالرو په ارزښت 12,120 تنه خرما وارده سوې چې په دې کې له ایران څخه 12,512 تنه، له عراق څخه 1,380 تنه، له پاکستان څخه 1,040 تنه او له متحده عربي اماراتو څخه 270 تنه راځي.
مهمه ده چې موږ غواړو خپل تولیدات ته وده ورکوو او خرما هم کېږي په افغانستان تولید چې لکه فراه او دا ولایتونو کې نیمروز کې غواړو چې هغه د خرما نخلونه او درختونه او بڼونه جوړ کړي او دا تولید په افغانستان کې ډېر شي. دا بخوي د دې نه چې موږ د بهرني هیوادونه وارد کړي افغانستان ته.
خو د کرنې او مالداری وزارت وایي چې دوی په افغانستان کې د خرما د کر او تولید لپاره هڅې پیل کړي او په هغه ولایتونو کې چې د خرما لپاره مناسب اقلیم لري د خرما ونې کښېنوي. د دغه وزارت په خبره په دې وروستیو کې د ننګرهار په هډه فارم کې د خرما د بیلابیلو ډولونو 3000 ونې ترویج او تکثیر کړي. دغه وزارت همدارنګه په فراه کې د خرما د بیلابیلو ډولونو 3000 ونې ترویج او تکثیر کړي.
په دغه خبره کې مشخصا زینو عربی ممالک است چې علاقه مندی لري سي په فراه، مخصوصا په فراه ولایت کې د خرما نیالګي ترویج او تکثیر وکي. په دغه برخه مشخصا د بزګرانو څخه مرسته وکي.
څېړنې ښیي چې خرما په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې له 2000 کلونو راهیسې د ځایي خوراک په توګه سته او تر زر زیات ډولونه لري. خرما د انسان د بدن د اړتیا وړ ویټامینونو او منرالونو سرچینه ده. مصر، سعودي عربستان، ایران، متحده عربي امارات، عمان او شمیر نور د خرما په مخکښو تولیدونکو هیوادونو کې راځي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د آشنا رادیو خبریال عزیز الله پوپل رپورټ راکړی دی، وایي چې د قندهار پولیسو هند ته د نشه یي موادو یو مهم قاچاقبر نیولی دی.
د کندهار د نشي توکو پر ضد د مبارزې پولیس وایي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې استخباراتي کار کړی تر څو د دې ولایت د هوایي ډګر له لارې هند ته د نشي توکو د قاچاق یو مهم تنظیمونکی ونیسي. تورن کس د نشي توکو د یو ډیر پرمختللي ډول سره پولیسو لاس په لاس له څلورو نور کسانو سره د کندهار ښار په جنوبي برخه کې نیولی. د کندهار د نشي توکو پر ضد د مبارزې د پولیسو مشر سمنوال ولیشا اسکزی وایي چې نیول سوي کس د بیروزګار ځوانانو په وسیله هند ته قاچاق ترسره کاوه. نوموړی زیاتوي چې پولیسو د کندهار د هوایي ډګر له لارې هند ته د تګ پر مهال ګڼ کسان د نشي توکو د لیږد پر مهال نیولي، خو د دوی لپاره لویه موخه د یادو کسانو د تنظیمونکو نیول کېده دي.
کار مې درې میاشتې مخکې شروع کړی وم، مګر داسې دی چې اوس مې دغه یو نفر چې تا خپل خبرې ورسره وکړلې دغه نفر مې ځینې گرفتاره کړي د 980 ګرامو د گرفتاره سره، چې مطلب د هیواد سره د افغانستان د هیواد ځوانان او هغه د 12 سم ځوانان چې تا اوس په خپله ولیدله د تشویش کوله چې لا ایران ته استوله، لا سعودي ته استوله و نور خارجي ملکو ته استوله.
تورن کس مني چې د بیلابیلو بیروزګار ځوانانو په وسیله د نشي توکو قاچاق کړي. نوموړی وایي سره لدی چې د قانون څخه خبر دی، خو بیکاری او بیوزلی د خپل کار اصلي سبب ګڼي.
مجبوریت په خاطر باندې مخوي ورور سړی چې مجبور نه سي دا کار کوي، مر مجبورو دا خلک چې وړي دا مجبور دي. هر سړی ته دا جرم دا معلومیږي. بیروزګاری د خواري نسته په کندهار کې چی شته.
احسان الله تر 12 ټولګي پورې زده کړې کړي. نوموړی وایي چې د کورنۍ د اقتصادي ستونزو د حل لپاره خپل یوه بل ملګري د ګیډي له لارې د نشي توکو قاچاق ته هڅولی.
زما یو انډوال و، هغه زه دغه تشویق کړلم چې په دغه باندې موږ تاته پاسپورټ هم در جوړو، د لارې خرڅ هم درکوو، که چیرې مریضي ولرې هغه هم درکوو او زر ډالر هم درکوو. نو بیا به تاته چې راسي دوه مرد بیا استو، نو د دغه لپاره زه ولاړلم او هغه ونیو.